دا ازادي رادیو ده څلور بچې دي. السلام علیکم فریده هوټ سیفی. په دې خبرونه کې اوري چې افغان چارواکي وایي چې د ټاپی پروژې د ساختماني کارونو د امنیت ساتنې لپاره به ځانګړي ځواک رامنځته کړي. استرالیا د یوې داسې کښتۍ د ډوبېدو خبر ورکړی چې د افغانانو په شمول پکې د بیلابیلو هیوادونو ناقانونه مهاجر سپاره و. دوی وایي چې لسګونه تنه یې ژغورلي دي خو څلور تنه پکې مړه شوي دي. په خبرونو کې راغلی دی د بنگلاديش وی محکمې یو جګپوړی اسلام پاله مشر له پاکستان څخه د خپلواکۍ اخیستلو په مهال د جنگي جرمونو په تړاو د مرګ په سزا محکوم کړ. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي د امریکا د استخباراتي معلوماتو افشا کوونکي ادوارد سنودن ته به اجازه ورنکړي چې د مسکو او واشنگتن ترمنځ اړیکو ته زیان ورسوي. خو تر هر څه د مخه د افغانستان خبرونه جمیله ظریفي وړاندې کوي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. ولسمشر حمد کرزي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل او صلاحیتونو قانون توشیح کړ. د حج او وقف وزارت وایي چې سکل به له افغانستان نه څلیر سره افغانان د حج د فریضې ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ شي. او ولسمشر کرزي په هرات کې د ملي امنیت د شورا سلاکار رنګین دفتر سپنتا د ورور وژنه وخندله. پوره خبرونه. ولسمشر حمد کرزي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل او صلاحیتونو قانون توشیح کړ. د ولسمشر په یو فرمان کې چې د جمهوری ریاست د چارو ادارې لخوا رسنیو ته رسیدلی راغلی چې د قانون 15 فصلونه او 15 نوي ماده لري چې سرلننه نافذ دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل او صلاحیتونو د قانون په ځینو مادو کې د مشرانو جرګې او ولسی جرګې ترمنځ ځینې اختلافات موجود وو چې بالاخره د یکشنبه په ورځ د ملي شورا لخوا تصویب شو. ولسمشر کرزي په هرات کې د ملي امنیت شورا د شورا سلاکار رنګین دفتر سپنتا د ورور وژنه وغندله. د جمهوری ریاست د رسنیو دفتر د ولسمشر لخلي لیکلي چې د سپنتا د ورور وژل د هغو زنجیري وژنو یوه برخه ده چې د بهرنیو استخباراتو لخوا طرح کیږي. د ملي امنیت د سلاکار ورور احمد ولی نن سهار د هرات په کرخ ولسوالۍ کې په ډزو وژل شو. وسلوالو طالبانو د احمد ولی د وژلو مسؤلیت منلی دی. د پکتیا چارواکي وایي چې نن ماسپښین شاوخوا 3 بجې د دې ولایت په بلند منزل سیمه کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې څلور تنه د امنظم پولیس ټپیان شول. د پکتیا د امنیت قومندان مل پاسوال زلمی اوریاخیل ازادي رادیو ته وویل چې په دې پېښه کې ملکي خلکو ته زیان نه دی اوښتی. دا په پکتیا کې له سهار راهیسې څلورمه چاودنه ده. نن سهار 10 بجې هم د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې 12 تنه ټپیان شول چې یو سرحدي پولیس، یو د ملي اردو سرتیری او پاتې ټول ملکي افغانان پکې شامل وو. پیخو مسئولیت روسه چان نه دی منلای. او د حج او وقف وزارت وایي چې سکل به له افغانستان نه څلیر سره افغانان د حج د فریضې ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ شي. د حج او وقف وزیر محمد یوسف نیازی نن خبریالانو ته وویل چې سعودي عربستان سکل حج ته د حاجیانو برخه 40% رقم کړی ده. هغه وویل چې سعودي عربستان دغه پریکړه په مسجد الحرام کې د انکشافي کارونو، ترمیماتو او نورو تخنیکي چارو د بشپړولو لپاره کړی ده. د راپورونو له مخې په خاطر دی به هر کال څه باندې 30 زره افغانان سعودي عربستان ته د حج فریضې لپاره تلل. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جنقال کو زی درته وړاندې کوي.
د بنگلاديش وی محکمې یو جګپوړی اسلام پال مشر په 1901 کال کې له پاکستان څخه د خپلواکۍ اخیستلو پر مهال د جنگي جرمونو په تړاو د مرګ په سزا محکوم کړ. 15 کلن علي احسان محمد مجاهد چې د جماعت اسلامي ګوند عمومي منشي ده نن په ډلې ځو وژنې، قتلونو، دسیسو، په ظلمونو او وحشت کې په لاس درلودلو محکوم شو. د مجاهد مدافع وکیل وایي د محکمې په حکم به د مرافع غوښتنه وکړي. د محکمې د حکم په اعتراض کې جماعت اسلامي ډلې په بنگلاديش کې د عمومي اعتصاب غږ وکړ. د دوشنبه په ورځ د حکومت په مشرۍ د نړیوالو جرمونو محکمې د جماعت اسلامي ګوند یو بل مشر غلام اعظم د جنگي جرمونو په تور په نوي کال باندې محکوم کړی و. د بنگلاديش حکومت وایي د پاکستان پوز او د جماعت اسلامي په څیر سیمه ییزو همکارانو یې د خپلواکۍ د جګړې په جریان کې شاوخوا 3 میلیون کسان وژلي او پر شاوخوا 2 لک ښځو یې جنسي تیری کړی دی. دا شمیر خپلواکو څیړونکو نه ده تایید کړی. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین خبريالانو ته ویل د روسیا او امریکا اړیکې د استخباراتي خدمتونو له چټلو لاندرو څخه زیات مهم دي. پوتین د امریکا د استخباراتي معلوماتو د افشا کوونکي ایډوارډ سنوډن پر سر د راپیدا شوي تاوتریخوالي په اړه نن خبريالانو ته خبرې وکړې. پوتین وویل دی له امریکا سره د اړیکو د پراختیا په فکر کې دی او یو ځل بیا یې دا ژمنه تازه کړه چې سنوډن ته به اجازه ورنه کړي چې د مسکو او واشنګټن ترمنځ اړیکو ته زیان ورسوي.
Мы предупредили господина Сноудена, что ли Сноудена, что ли
Мун хагли Сноуден та хабардарай варкра че да дала хва хар хага фаалият че да Русия и Америка али кота зян урасави за мун лопара да манул варна дай.
Для нас неприемлемо.
د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی د سې شنبې په ورځ د واشنګټن دریځ یو ځل بیا تکرار کړ او ویل چې سنوډن باید امریکایي چارواکو ته حواله شي تر څو د حکومتي شتمنیو د غلا په تور محاکمه شي. زموږ دریځ دا ده چې سنوډن باید وویستل شي او امریکا ته حواله شي. ده ته باید اجازه ورنه کړی شي چې امریکا ته له تلو پرته بل ځای ته سفر وکړي. نوموړی د بشري حقونو فعال نه دی، د سیاسي فعالیت مخالف نه دی، هغه د محرمو معلوماتو په افشا کولو تورن دی. سنوډن د جون له درویشتمې نیټې راهیسې چې مسکو ته په ترانزیت ورغلی، تر دې مهاله په هوایي ډګر کې دېره ده او په روسیه کې موقتي سیاسي پناه غوښتې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری عرب مشرانو ته د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل کولو په اړه د خپلو هلو ځلو معلومات ورکړل. کیری نن د اردن په مرکز عمان کې د عربي اتحاد مشرانو ته د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د سولې د هغه پراخ پلان په اړه معلومات ورکړل چې سعودي عربستان او د اردن پاچا عبدالله برابر کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز د مصر د شخړې په اړه د واشنګټن د دریځ او د سوریې د رژیم له مخالفانو سره د ملاتړ په اړه هم خبرې وکړې. جان کیری په سوریه کې د یو انتقالي حکومت د جوړېدو په مقصد د نړیوال کانفرنس د جوړولو د هلو ځلو یادونه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سې شنبې په ورځ په عمان کې د اردن د بهرنیو چارو وزیر ناصر جوده او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره هم خبرې وکړې. دا مهال اسرائیلو ته تګ د ده د سفر په پلان کې نه ده شامل. له کومې ورځې چې جان کیری د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په دندې ټاکل شوی، دا یې منځني ختیځ ته شپږم سفر دی. په عربي ټاپو وزمه کې القاعده شبکې تایید کړې چې په یمن کې د دې شبکې مرستیال مشر د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی. د دې شبکې یو جګپوړي غړي ابراهیم الروبایش نن په یو ویډیوي پیغام کې ویل سید الشهري چې په ابو سفیان الازدي هم مشهور و وژل شوی دی. د ونه ویل چې الشهري څه وخت وژل شوی دی. له دې مخکې یمني چارواکو څو ځله اعلان کړی و چې په سعودي عربستان کې زیږیدلی الشهري وژل شوی. د دوی وروستی اعلان د روان عیسوي کال په جنوري میاشت کې و. د امریکا پوځ په 2000 کال کې الشهري د ګوانتانامو زندان څخه خوشې کړی و او ویل کېدل چې په سعودي عربستان کې د بیا رغونې په پروګرام کې دی. له دغه پروګرام څخه له فرعات وروسته نوموړی له درکه شو او په یمن کې د القاعده شبکې د یو مشر په نام راڅرګند شو. د هند په ختیځ کې په یو ښوونځي کې لږ تر لږه شل تنه زده کوونکي له وړیا ډوډۍ خوړلو وروسته مړه شوي دي. چارواکي وایي د پټنا د شمال پاتیا کیلومترۍ د مسراک کلي د ښوونځي د سې شمې د ورځې په پیښه کې زیات شمېر زده کوونکي په روغتون کې بسترې دي. چارواکي وایي لومړنیو چړو ښودلې ده چې په خوړو کې د فاسفورس اثار موندل شوي دي. دا مواد د وریجو او غنمو د زیرمه کولو او ساتلو په مقصد استعمالیږي. قربانیان ټول د 2 او 11 کلونو په عمر ول. د پیښې په اړه څېړنه روانه ده. او د عراق لپاره د ملګرو ملتونو استازی وایي په دې هیواد کې د شخړو زیاتېدل د ګاونډي هیواد سوریې له شخړو سره تړاو لري. مارتین کوبلر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته دغه راز وویل په تیرو 15 کلونو کې لږ تر لږه وروستۍ 4 میاشتې په عراق کې تر ټولو خونړۍ میاشتې دي چې شاوخوا 3000 کسان پکې وژل شوي دي. کوبلر په عراق کې د خپل ماموریت تیرو 2 کلونو ته په کتنې وویل نوي کیمپ ته د ایران د رژیم د مخالف ډلې مجاهدین خلق د غړو په انتقال سره د سترې وینې تویدنې مخه نیول شوې ده. د جرمني او البانیا د هغې پرېکړې هرکلی وکړل چې د مجاهدین خلق د شاوخوا سو کسانو لمنلو سره موافقه کړې ده. کوبلر د ملګرو ملتونو په ټولو غړو هیوادونو غږ وکړ چې په عراق کې د مجاهدین خلق له 3000 څخه زیات کسان دی ومني. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر او بجو خبرونه لري. روانه خبرونه کې اوري چې افغان چارواکي وایي د ټاپي پروژې د ساختماني کارونو د امنیت ساتنې لپاره به ځانګړي ځواک رامنځته شي. استرالیا د ویداسي کشتۍ د ډوبېدو خبر ورکړی چې د افغانانو په شمول پکې د بیلابیلو هیوادونو ناقانونه مهاجر سپاره وو. د روسیې ولسمشر وایي د امریکا او روسیې ترمنځ اړیکې ډېر د اهمیت وړ دي. د پټي خولې فریاد کې د اونۍ د بلخ د ښځو حاله خلو او له ازادي راډیو سره د دوی د زړه خواله اورو.
نه کله چې دوی ته کا وظیفه ورکړ شي چې هیڅوک ورته احترام نه لري،
دوی خپل ځان ته دنده نسي موندلی.
د خلکو هغه د ناپوهۍ خبره ده، یعنې د تعلیم نشتوالی دی.
افغانستان د انتقال په مرحله کې د ازادي راډیو ځانګړې لړۍ هم اوریدلی شي.
افغان چارواکي وایي د ټاپي پروژې د ساختماني کارونو د امنیت ساتنې لپاره به ځانګړی ځواک رامنځته شي. د افغانستان د قانونو وزیر وحید الله شهرانی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې ځواک په اړه له مخکې نه څېړنه ترسره کړې ده. په عین حال کې د آسیا پراختیایي بانک د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د ګازو د پایپ لاین غځېدل د افغانستان او سیمې لپاره مهم بولي، خو وایي چې په دې برخې کې ځینې اندېښنې هم شته. نسیم شفق او په دې اړه نور جزئیات.
افغان حکومت پریکړه کړې چې د دې هیواد په داخل کې د ټاپي پروژې د امنیت ساتلو لپاره دی د 9 او 12 زرو ترمنځ افغان ځواک رامنځته شي. د قانونو وزیر وحیدالله شهرانی د چهارشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د کورنیو چارو وزارت له مخکې نه د دې مسالې په اړه څېړنه کړي، او له دې سره به د افغانستان په دننه کې د ده په خبره د ټاپي پروژې ساختماني کارونه چټک او ډډه شي. ښاغلی شهرانی وویل چې افغانستان به د ترکمنستان، هند او پاکستان په څیر د ټاپي پروژې د جوړولو په چارو کې د ټاپي لمیټډ د شرکت په چوکاټ کې برابره برخه ولري.
د تخنیکی چړنو ترڅنګ امنیتی چړنې هم تیر کال د کورونای چارو وزارت له خواتر سره شوې، او هغوی د نتیجې ته ورسېدل چې د 9 او 12 زرو ترمنځ وقته اړتیا شته. د دې ځواک ماشونه، تجهیزات او نور لګښتونه له مخکې نه افغان حکومت پر غاړه اخیستي دي.
د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د ګازو د پایپ لاین غځولو پروژه یا ټاپي د افغانستان او سیمې لپاره نه یوازې له اقتصادي پلوه بلکې د سیاسي اړخه هم ډیره مهمه بلل کیږي. دا پروژه کابو 1500 کیلومتره اوږدوالی لري چې څه باندې 200 کیلومتره یې په لویدیځ کې د افغانستان له خاورې تیریږي، او د ښاغلي شهرانی په خبره د 2 او 11 میلیارد ډالرو ترمنځ به لګښت پرې راشي. په عین حال کې د آسیا پراختیایي بانک چې د ټاپي پروژې له مهمو ملاتړو څخه هم دی وایي چې د دې پروژې عملي کېدل به له افغانستان، هند، پاکستان او ترکمنستان سربیره د سیمې د نورو هیوادونو لپاره هم ډېرې ګټې ولري. خو په افغانستان کې د آسیا د پراختیایي بانک مشر جوجی توکیشی وویل چې د دې پروژې د امنیت په مقایسه تخنیکی او ساختماني کارونه ته ډېر اندېښمن دی.
واقعا موږ تل د دې پروژې امنیتي مسالې ته ډېره اندېښنه درلوده، خو په عین حال کې په دې هم پوهیږو هغه پروژې چې په جوړولو کې د سیمې خلک ونډه ولري نو ورته زیان نه رسوي. زه دا مهال د دې پروژې د امنیتي موضوع په نسبت د دې د عملي کېدو تخنیکي مسایلو ته ډېره اندېښنه لرم.
افغان چارواکو له مخکې نه ویلي چې افغانستان به د ټاپي له پروژې څخه په 1.5 کلونو کې 3 میلیارد متر مکعب ګاز ترلاسه کړي، او له دې ګازو څخه به په هلمند، نیمروز، کندهار، فراه او ځینو نورو لویدیځو سیمو کې د برېښنا د تولید لپاره هم کار واخیستل شي. د ټاپي پروژې مشرتابه پلاوی 4 ورځې وړاندې په اشقاباد کې غونډه وکړه، او پریکړه وشوه چې د دې مهمې پروژې د جوړولو کار به د 2014 میلادي کال تر پایه بشپړ شي، او د 2018 میلادي کال په لومړیو کې به هند او پاکستان ته ګاز لیږدول پیل کړي.
ازادي رادیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په کندوز کې د بشري حقوقو سیمایز دفتر په دې ولایت کې د زینو سیمایزو پولیسو پر یو شمیر ناقانونه کارونو اندېښمن دي. د دې ولایت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي چې سیمایزو پولیسو په دې ورستیو کې په کندوز کې د خلکو زورولو تملا تړلې او ځینې خلک یې وژلي هم دي. د راپورونو له مخې د تیرې شنبې په ورځ د کندوز د امام صاحب په ولسوالۍ کې یو سیمایز پولیس 2 تنه ولسی خلک په ډزو وژل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې اړه څېړنې کوي. ازادي رادیو خبريال معصوم میوند له کابل په دې موضوع ریپورت لري.
په کندوز کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مسؤلین په دې باور دي چې په دې ولایت کې دغه ډول پیښو لامل د سیمیز پولیسو کمروزه نه ده. د کندوز د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د سیمیز دفتر رئیس حیات الله امیری د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په روان کال کې دوی د سیمیز پولیسو لخوا د خلکو د وژل کېدو 4 پیښې ثبت کړې. ښاغلی امیری له مسؤلو ادارو غواړي چې دغه ډول سیمیز پولیسو ته باید سزا ورکړي.
قبل قضیه در کاری گنبد هم واقع شد.
دوی ورځې مخکې هم د گنبد په کلی کې یو پیښه وسوه او یو شمېر خلک کمیسیون ته راغله چې دوه تنه ولسی خلک د سیمه ییزو پولیسو لخوا وژل سوي او وژل سوو خلکو له وسلوالو مخالفینو سره اړیکې هم نه درلودې. دغه ډول پیښې سته او موږ تل خپل اندېښنه د پولیسو له مسؤلینو سره شریکې کړي. که چیرې فیصدي ووایم د دغه پیښو یوه برخه یې په سیمه ییزو پولیسو اړه لري او له بده مرغه داسې پیښې هم سته چې په غیر مسؤولو وسلوالو اړه لري او دوی ټول له بشري حقونو په سرغړونې کې ښکېل دي.
د کندوز د بشري حقونو سیمه ییز دفتر وایي په تېر لمریز کال کې نونس د وژنې پیښې ثبت کړي چې سیمه ییز پولیس او غیر مسؤول وسلوال پکې ښکېل دي. د راپورونو له مخې د تېرې شنبې په ورځ د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې سیمه ییزو پولیسو دوه تنه ولسي خلک په دې ګمان ووژل چې له مخالفینو سره اړیکې لري. همدارنګه د کندوز سیمه ییزو چارواکو وویل چې تر دې 15 ورځې مخکې هم په دشتارشي ولسوالۍ کې سیمه ییزو پولیسو دوه تنه بزګران ووژل. عیني شاهدانو هغه وخت ازادي راډیو ته ویلي و سیمه ییزو پولیسو دغه کروندګر هغه وخت په ډز ووژل چې د عشر او زکات پر سر ورسره جنجال وکړ. له دغو پیښو وروسته د کندوز ولایت سلګونو اوسیدونکو د سیمه ییزو پولیسو پر ضد مظاهرې وکړې او هغوی ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د کورنیو چارو وزارت وایي په کندوز کې د دغو پیښو په اړه څېړنې دوام لري او که ورته ثابته سي چې سیمه ییز پولیس پکې ښکېل دي نو د قانون منګول ته به یې وسپاري. د دې وزارت ویان مرسیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه در بعضي موارد برای نگرانی ها و کاغذی شکایات
بله له بده مرغه په ځینو حالات کې د دوی له کړنو څخه شکایتونه او اندېښنېسته چې موږ یې لسکونه پیښې څېړلې دي او هغه کسان چې په دغه پیښ کې تورن و د قانون منګولو ته سپارل سوي او یا د کورنۍ چارو وزارت لخوا پوښتل سوي. د کندوز پیښه د پولیسو لخوا څېړل کېږي و به ګورو چې اسناد او شواهد څه شي چې دا سیمه ییز پولیس دي او که یا په دغه پیښو کې لاس لري.
د کورنیو چارو وزارت معلومات له مخې اوس مهال تر 22000 ډیر سیمه ییز پولیس د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو په 150 ولسوالۍ کې د امنیت ټینګولو لپاره کار کوي. که څه هم دغه وزارت امنیت په ټینګولو کې د سیمه ییز پولیسو پر رول ټینګار کوي خو د کندوز تر څنګ له نور ولایتونو هم راپور نه وایي چې سیمه ییز پولیس د وژنو تر څنګ په غلاو او جنسي تیریو کې هم ښکېل دي. د امنیتي چارو څېړونکي وایي له تنظیمي ډلو سره د یو شمېر سیمه ییز پولیسو اړیکې او په حقوقي او مسلکي برخه کې د هغوی کمروزنه د دوی لخوا د تاوتریخوالي اساسي لاملونه دي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
که څه هم چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي لکه څنګه چې مو په راپور کې هم واوریدل چې په کندوز کې به د پولیسو د ناقانونه چلند په اړه باندې څېړنې وکړي خو ډیر افغانان په قانوني توګه د مجرمینو د نه تعقیب یادونه کوي. هم افغانان او هم د نړیوالو ادارو راپورونه وایي چې د افغانستان قضایي سیستم له فساد ډک دی خو قضایي ادارې اکثرا دا ډول راپورونه ردوي. په دې لړ کې د ننګرهار استیناف محکمې د شفافیت د نړیوالې ادارې هغه خپور شوی راپور چې وایي په افغانستان کې قضایي قوه تر نورو ډیره په فساد کې ښکېله ده رد کړه او دا راپور یې د محکمو د بدنامولو لپاره یوه هڅه وبلله. په دې اړه له ننګرهاره د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری ریپورت په واور.
د ننګرهار استیناف محکمې د شفافیت نړیوالې ادارې هغه خپور شوی ریپورت چې په افغانستان کې قضایي قوه تر نورو زیاته په فساد کې ښکېله ده رد کړ. د استیناف محکمې رئیس فضل هادی فاضل په همدې خاطر د سه شمې په ورځ په جوړ شوې خبري غونډه کې وویل چې دوی تر ډیره کوښښ کړی چې د فساد مخنیوی وکړي او په دې کار کې بریالي شوي هم دي. نوموړي وویل چې په محکمو کې به ځینې مشکلات وي ولې تر دې کچې چې په خپور شوي ریپورټ کې ویل شوي دوی په کلکه ردوي. فضل هادي فاضل وایي له دې وړاندې هر هغه قاضي چې خلکو یې په اړه شکایت کړی او یا هم دوی خپله پرې پوه شوي چې په فساد کې ښکېل دی ورسره قانوني چلند کړی او د رسنیو پر وړاندې ولسونو ته هم په ډاګه کړی دی.
دا چې د شفافیت په نامه نړیوالې موسسې هغه نظر پوښتنه چې د افغانستان قضایي ځواک په ارتباط نشر کړی ده، من د ننګرهار استیناف ریاست په جرأت سره دغه خبر ردو. دغه د حقیقت نه دغه راپور لري بلو. یوازینی سترې محکمې ارګان دی چې په میډیا باندې خپل مامورین قیصبان یا مامورین چې دوی په فساد باندې ونیسي ګیري کې په میډیا خي او جزا ورته ورکړي، قانون منګولو ته سپاري.
فضل هادی فاضل وایي تر ډیره بریده کوښښ کړی چې په ننګرهار کې محاکم له فساد لري وساتل شي او په همدې خاطر ټولې محکمې علني کړي او دارنګه په ولسوالیو کې خلکو ته د دې زمینه برابره کړي چې د محکمو په اړه خپل شکایت دوی ته ورسوي او دارنګه هیڅ یو کمیشن کار ته اجازه نه ورکوي چې په محکمو کې کار وکړي. دی وای دوی خپل تل کوخخ کوي چې د فساد مخه ونیسي او په فساد ککړ کسان د قانون منګولو ته وسپاري چې د دې کار خبیل گئی تور د وړاندې سرنوالي او نورو اړوندو ادارو ته دی ودا سنامتو کس ور پیژندل دي چې د زمکو په غصب او جلکاری باندې مشهورو
پونګرار کې ز په ډیر جرأت باندې ز د خبره کوم چې پونګرار کې سره په محکمه سره په ظلمي چې په دغه راپور کې دا د ننګرهار ول شریف پولیس دا قضاوت به ډیر خکول شي یو بیل کې په ارتباط دلته محاکم مونږه مال نه کړی دي چې ترسو د خلکو باور په خپل قضایي قوه باندې د خلکو باور راشي زه په هر 15 ورځو کې د ننګرهار محبس ته زما د باندېانو سره د لندن ګورم او د هغوی ستونزې امغل ته ځای په ځای باندې زه اورم د ما د ټلیفون نمبر ټولو سره شته چې هر څه ستونزه یې ماته وي یا مثلا دلته کمیشن کاران دي تاسو وګورئ په ننګرهار محکمه کې کمیشن کار ته شراب ورکنه شي رانه وته هغه چې مشهور کمیشن کاران دي مانو ورته واخل رپی دلته شکر الحمدلله نشي راتللی مثال په تور باندې تیر هفته کې دغه یو جلکارو ما په گرفتاری امر ورکړی سرنوالی ته مافیا ډلې نه وو شیدل ته په سپینغر کې اوسېدلو او دلته په دې ځمکو غصبونو کې لاسونه وو جلکارو ته ټولو ته ما امر د گرفتاری په ورکړی دی چې انشاءالله چې څنګه گرفتار شو
بلخوا د ننګرهار د علماو شورا غړی مولوی عبدالولی وایي چې په افغانستان کې نورې ډېرې ادارې شته چې هلته په ښکاره فساد موجود دی خو دا چې د شفافیت نړیوالې ادارې د نیوکې ګوته د افغانستان محاکمو ته نیولي له دې کار څخه یې په افغانستان کې د محکمو بدنامول دي
او تقریبا الحمدلله دلته 80% یا 90% په قرآن او په حدیث باندې فیصلې کیږي ځکه زمونږ اکثره قاضیان چې دي د دینی مدرسو نه فارغ دي د شریعت نه فارغ دي او په سنتو باندې برابر دي په میز باندې قرآن هي او همدارنګي هغه فقه حنفي باندې فیصلې کوي نو دا چې بعض خلک تورونه لګي نو هغه به داسې وي چې د اسلام ضد به وي
د ویلو د چتمو د وړاندې د شفافیت نړیوالې ادارې په افغانستان کې د ترسره شوی سروې له مخې یو ریپورت خپور کړ چې په دې ریپورت کې راغلي له پختل شوو کسانو 80% خلک وایي چې په قضایي قوه کې فساد زیات دی او دارنګ له دې شمیر څخه زیاتو کسانو په محکمو کې د رشوت ورکولو نظر ورکړی دی خو د محکمو قاضیان بیا دغه ریپورت د دوی د بدنامولو یو هڅه بولي
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هر کله چې ولسمشر د افغانستان د نفوس شمیرنې د ثبت قانون توشیح کړي دوی به د الکترونیکی تذکیرو ویش پیل کړي د دې وزارت چارواکي وایي چې د الکترونیکی تذکیرو په ویش کې د ځنډ اصلي لامل همدغه قانون و چې دوه ورځې وړاندې د ولسی جرګې لخوا تصویب شو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې باور دی چې الکترونیکی تذکیرې په انتخاباتو کې د شفافیت ضمانت کولی شي او وایي چې په توضیح کې په کار دی بیړه وشي د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په ریپورت کې
که څه هم له دې وړاندې د الکترونیکی تذکیرو د ویش خبرونه عملي شوي نه دي خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا ځل د دې پروژې پیل ته بشپړ چمتووالی نیولی د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش وایي دوی به دغه بهیر له کابله پیل کړي او د تخنیکي امکاناتو له مخې به یې په راتلونکي کې ولایتونو ته هم وغځوي ښاغلي دانش د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی یوازې دې ته منتظر دي چې د نفوس شمیرنې د ثبت قانون د ولسمشر لخوا توشیح شي
د کورونی چار وزارت الکترونیکی تذکرو د ویش لپاره لازم چمتووالی نیولی وو تاسو خبر یاست چې د کابل په څو ناحیو کې د نوملیکنې چارې پیل شوې ټولې تخنیکي چارې د بشپړېدو په حالت کې دي کارکوونکي ګمارل شوي خو له بده مرغه چې د نفوس شمیرنې قانون د اوږدې مودې لپاره په ملي شورا کې پاتې شو اوس دغه قانون تصویب شوی او هر کله چې توشیح شي موږ به د تذکرو د ویش چارې پیل کړو
انشاءالله کار توضیح شواسمشه
د افغانستان د نفوس شمیرنې د ثبت ضبط قانون د تیر دوشنبه پورز د ولسی جرګې لخوا تصویب شو. ل دې وړاندې هم د کورنۍ چارو وزارت په وار وار د الکترونیکی تذکیرو د ویش خبر ورکړی، خو تر اوسه د بیلابیلو لاملونو له امله نه دی پیل شوی. د وزارت ویلي و چې د الکترونیکی تذکیرو پلان یو څه پیچلی دی او له همدې امله یې ویش هم له ځنډ سره مخ شوی. د دې تذکیرو له ویش سره به زړې تذکیرې له منځه ځي او د افغانستان د هر وګړي ټولې ځانګړتیاوې به په کمپیوټري سیستم کې ثبتېږي. چارواکي وایي چې الکترونیکی تذکیرې د یو واړه کارت په ډول دي چې د موټرو د لایسنس، جواز سیر او رای ورکونې سیستم هم پکې ځای شوی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا له کورنیو چارو وزارت نه غواړي چې د دې تذکیرو په ویش کې بیړه وکړي. د دې کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاالحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه تذکیرې کولی شي د انتخاباتو په شفافیت کې هم رول ولوبوي.
پروسه کې دا همکاري کولی شي، د شفافیت په تامینولو کې همکاري کولی شي او په اوږدمهاله لپاره دا د ټولنې یو ښه حل لاره ده. هغه امنیتي تدابیر چې د برقي تذکره کې ځای په ځای شوي دي، د کې هېڅ شک شبهه نه شته چې هغه ډېر لوړه سطحه باندې وي. په هر تعداد باندې دغه تذکرې تواجد شرایط رای دهندو ته توضیح شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون به د ټاکنو په ورځ د دې تذکرو نه استفاده کوي.
د افغانستان اوسني نفوس ته په کتو چارواکي داسې ګمان کوي چې د الکترونیکي تذکرو ویش به له درې تر پنځو کلونو وخت ونیسي. خو د هیواد په ځینو سیمو کې خراب امنیت هغه څه دي چې ممکن د دغه بهیر په وړاندې خنډونه رامنځته کړي. د افغانستان اوسنۍ تذکرې په معیاري ډول نه دي او په ډېرې اسانۍ سره د جعل امکانات پکې موجود دي. له دې وړاندې د ملي شورا ځینو غړو ادعا وکړه چې اکثره بهرنیانو د افغانستان تذکرې ترلاسه کړي دي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ، مطالبه لوستلی شئ azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. په یاد ولرئ د ازادي رادیو د فیسبوک د پاڼې لاره هم ازادي رادیو سره اړیکه ټینګولی شئ، facebook.com/azadiradio په یاد ولرئ. استرالیا ته د غیر قانوني مهاجرتونو په ترڅ کې چارواکي د یوې کښتۍ د ډوبېدو د نوې پیښې خبر ورکوي چې پکې څلور کسه وژل شوي دي. په کښتۍ کې سپاره لسکونه کسان چې یو شمېر افغانان هم پکې شامل دي ژغورل شوي دي. په دې اړه نوریاس نوري معلومات راټول کړي.
د استرالیا چارواکي وایي یو کښتۍ چې شاوخوا 150 پناه غوښتونکي پکې سپاره وو د هند په سمندر کې د استرالیا یو ټاپو ته نږدې ډوبه شو او څلور تنه پکې ووژل شول. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د استرالیا د کورنیو چارو وزیر جاسن کلیر خبر اعلان ته وویل چې دغه پیښه د سه‌شنبې په ورځ د کریسمس ټاپو په 125 کیلومتره کې رامنځته شوه. د استرالیا دغه ټاپو د انډونیزیا د پایتخت جاکارتا جنوب چې استرالیا ته د مهاجرینو د تګ یوه مهمه لار بلل کیږي په 500 کیلومتره کې پروت دی. د استرالیا د سرحدي چارو د قمندانۍ مشر ډیوید جانستن وویل د دغه کښتۍ د ژغورلو لپاره سهار وختي دوه کښتۍ واستول شوې، خو ژغورونکو ونه شو کولی چې خلک دغو کښتیو ته راپورته کړي ځکه د اوبو څپې ډېرې لوړې او څلورو مترو ته رسېدې. جانستن وویل د دوی عملی دغه کښتۍ د آیسلند تر ټاپو پورې چیرې چې د پناه غوښتونکو لپاره یو کمپ پرانستل شوی کش کړه. د استرالیا د سرحدي چارو مشر دغه راز وویل دغه کښتۍ له څو ساعته مزل وروسته یوې خواته کږه کېده او سپرلۍ وی د ډوبېدو له ویرې ځانونه اوبو ته واچول. ژغورونکو د مسافرو د ژغورلو لپاره اوبو ته واسکټې وغورځولې. 144 تنه یې ژوندي راوایستل. د ژغورنې د عملیاتو له پای ته رسېدو مخکې د دوو ښځو او دوو سړو مړي هم وموندل شول. ژغورل شوي پناه غوښتونکي چې د افغانستان، پاکستان، ایران او عراق د آیسلند ټاپو ته د ډوبې شوي کښتۍ د دریو انډونیزیایي عملیې سره ولېږدول شول. د پناه غوښتونکو په ډله کې یو زیات شمېر یې کوچني ماشومان دي. د کریسمس ټاپو استرالیا ته د پناه غوښتونکو د سفر په یو مهم مقصد ځای بدل شوی چې خلک له انډونیزیا څخه په خرابو کښتیو کې ځانونه اچوي چې یو شمېر خپل اصلي مقصد ته نه رسېږي. په وروستیو کلونو کې په سلګونو کسان په دې خطرناکه لاره کې وژل شوي دي. تېره اونۍ هم کریسمس ټاپو ته نږدې یوه کښتۍ ډوبه شوه. د یوه نوي زیږېدلي ماشوم مړی وموندل شو او د اتو نورو کسانو چې مړي یې په اوبو کې لاهو شوي وو پیدا نه شول.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
نور محمد له لغمان ازادي راډیو ته لیکلي د اربکیونه خلک ډیر په عذاب دي. شیر زمان هم له لغمان ای سیمس را لیکلي ازادي راډیو ته لیکي په افغانستان کې جګړه د افغانانو په جګړه کې وایي دواړه طرفه مسلمانان وژل کیږي. محمود روشن له غزنی ولایت لیکلي افغانان باید نور جنگ بس کړي او سوله وکړي. د ازادي رادیو یو اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی لیکلی دی د لوګر په چرخ ولسوالۍ کې امنیت نشته، ولی حکومت دغه ولسوالۍ ته پاملرنه نه کوي. وایي دا ولسوالۍ و کاله وشو چې ناامنه ده. شینواری بیا شینواری آشنا د دعا لاس پورته کړی دی په افغانستان کې د امن د پاروایی ارمان مده چې افغانستان نور الله پاک جوړ کړي. یو بل اوریدونکی چې دا هم خپل نوم نه دی لیکلی لیکي، ګرانو افغانانو، امریکا او پاکستان په افغانستان کې سوله نه غواړي. روشن بیا د غزنی د ولایت لیکلی، پاکستان باید په افغانستان کې د سولې پر اوستو کې مرسته وکړي. او له غزنی څخه سید کمال لیکلی دی، اورس پورز ورستر ورځی وایي په غزنی کې به امنی ډیریږي او له مقاماتو مو زړه ناهیلې دي. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. د پټې خولې فریاد کې به دا اونۍ د بلخ د ښځو حال واخلو. افغانستان د انتقال په مرحلې کې ځانګړی پروګرام هم لرو، خو تر هر څه د مخه د دې ساعت ته ګورم څلور نیمې بجې کیدونکې دي. د مهمو خبرونو لنډیز به له جانقه الکوزي واورو او بیا به راشو د ازادي رادیو د ځانګړو لړیو ته.